السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې دا راتلونکي ورځې مو نیکمرغه وي. زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم. نن چهارشنبه د 1292 لمریز کال د سنبلې شپږمې نېټه ده چې د 2014 میلادي کال د اگست له 28 سره برابره ده. د دې نیم ساعت خبرونه په لړ کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، پاکستان ته د ولسمشر کرزي د سفر د نتایجو په اړه اوري، او په سوریه کې د کیمیاوي وسلو تر استعمال وروسته پر دغه هیواد د لویدیز د احتمالي پوځي برید موضوع هم څېړو. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. په کابل کې تیره شپه په دارالامان سیمه کې د یو ځان وژونکي حملې له امله یو کس ټپي شوی دی. د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تښتول شوي کسان خوشې شول، او د فرانسې جمهور رئیس وایي هیواد هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره آماده دی چې د سوریې پر ملکیانو یې کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي. پوره خبرونه واورئ. تیره شپه د کابل په دارالامان سیمه کې د یو ځان وژونکي حملې له امله یو کس ټپي شوی دی. د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پولیسو ځان وژونکي په ډزو وشلی دی.
یک فرد انتحاری بوده با مواد انفجاری امراش تلاش کرده که
دیوی یو ځان وژونکي له چاودیدونکو مواد سره یو ځای د اوبو او برېښنا وزارت ته د داخلېدو هڅه وکړه، خو پولیسو وپېژنده او له پخوا یې وغورځو. د دغه کس چاودونکي مواد وچاودېدل او یوازې یو ملکي کس په ساحه کې ټپي شوی دی.
بررسی میکنه پولیس که دقیق معلوم شوه موادش انفجار کرده، یک نفر ملکی در ساحه زخمی شده.
د دغه حمله مسؤلیت تر اوسه چا پر غاړه نه دی اخیستی. د بغلان ولایت په تالو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تښتول شوي کسان خوشې شوي دي. د تالو برفک امنیه قماندان سمنوال کریم داد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تښتول شوو کسانو یو بهرنی او بلې د اوبو برېښنا وزارت کارکوونکي دي. سمنوال کریم داد وایي دا دوه تنه د سه شنبې په ورځ غرمه مهال بامیان ولایت ته د تلو پر مهال د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا تښتول شوي وو. د تالو برفک ولسوالۍ امنیه قماندان زیاتوي د سیمې یو شمېر اوسېدونکو د خپلو وسایلو په واسطه پر تښتونکو حمله وکړه او دا دوه کسان یې خوشې کړل. د کابل د نوي ښار د پراختیا ادارې مسؤلان وایي چې د دې ښار د جوړولو د کار د پرمختګ په هدف د خلکو حکومت یو ګډه مشورتي شورا جوړه کړې ده. دوی چې د سه شنبې په ورځ د نوي کابل ښار د جوړېدو په حق له خبرې کولو ویل چې دغه شورا د کابل ښار د دې سبس باریکاب شکردرې قرباغ او ځین نورو ولسوالیو د خلکو حکومت یو ګډه شورا ده چې حکومت سره به د نوي کابل ښار د جوړولو په برخه کې مرسته کوي. د کابل د نوي ښار ادارې د معلوماتو له مخې دغه ښار به 3 میلیونو خلکو ته پر 800 کیلومتره مربع ځکه په دوه مرحلو کې تر راتلونکو 150 کلونو پورې ودان شي. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولي په اوګدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې امنیتي سازمان عمومي منشي نیکولای بوردیجوف د تاجکستان له جمهور رئیس امام علي رحمان سره د سه شنبې په ورځ له خبرو وروسته ویل چې په سرحدي سیمه کې وضع پیچلې ده او قوتونه باید پکې زیات شي. د انټرفاکس خبري اژانس ته رپورټ له مخې بوردیجوف د تاجکستان له مشرانو سره د خبرو په مقصد د دوشنبې په ورځ د هیواد ته تللو. افغانستان او تاجکستان په خپلو کې له 150 زیات کیلومتر اوګوت پوله لري. د انجنیرو د تعلیم فعال ملاله یوسفزی چې په سوات کې د وسلوالو طالبان لخوا وشتل شو د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ګټلې ده. د هالند د کوچنیانو د حقونو سازمان چې د 1,00,000 یورو جایزه ټاکلې د سه شنبې په ورځ ویل چې د سپتمبر په شپږمه به په هاګ کې د خاصو مراسمو په جریان کې ملاله ته دا جایزه وسپاري. 14 کلنې ملاله 15 کاله وړاندې په سوات کې طالبانو په اسلامي سختو مقررو انتقادونه کول او په تېر اکتوبر میاشت کې د وسلوالو طالبان لخوا په سر کې په ګولۍ ولګېد او په انګلستان کې له درملنې وروسته دا مهال په هغه هیواد کې ژوند کوي. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وایي هیواد هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره چمتو دی چې د سوریې پر ملکیانو یې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د بې سرحده ډاکټرانو اتحادیه وایي د تېر چهارشنبې په ورځ د دمشق په لمنو کې په څو ساحو کې زهري غاز استعمال شوی او لږ تر لږه 355 کسان یې وژلي دي. د فرانسې جمهور رئیس د سه شنبې په ورځ ویل د سوریې کورنۍ جګړه د نړۍ سولې ته ګواښ دی او زیاته کړه چې فرانسه له خپلو متحدانو سره اړیکه ټینګوي.
نه پو رسته سان رپونس
دی وی په دمشق کې کیمیاوي قتل عام له ځواب ویلو پرته نشي پاتې کېدای او فرانسه چمتو د هغو کسانو ته سزا ورکړي چې پر بې ګناه خلکو یې د ګاز د استعمال دا ظالمانه پرېکړه کړې ده. ما په تیرو څو ورځو کې له خپلو متحدانو سره تماسونه زیات کړي، په خاص ډول له امریکا او اروپایي متحدانو، او دغه راز په عربي نړۍ کې له خپلو ملګرو سره مو تماسونه زیات کړي تر څو په بېلابېلو انتخابونو غور وکړو. اخو بیا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مفتشان نن د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې له هغې ساحې څخه نور شواهد هم راټول کړي چیرته چې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د برید ادعا شوې ده. پلټونکو تېره ورځ د امنیتي دلایلو له امله له یادې ساحې څخه خپله کتنه وسنډوله. لویدیځ قوتونه د بشار اسد په رژیم تور پورې کوي چې پر ملکیانو یې کیمیاوي وسله کارولې چې له امله یې سلګونه کسان وژل شوي. متحده ایالات دفاع وزیر چک هیګل بیا ویلي که د ولسمشر اوباما امر وکړي نو د متحده ایالاتو پوځ پر سوریې د حملې لپاره چمتو دی، خو په عین حال کې سپینه ماڼۍ دا هم وایي چې په سوریه کې د رژیم د بدلولو اراده نه لري. دوستانو تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. افغان حکومت وی پاکستان ته د ولسمشر کرزی سفر ګټور او پاکستان د افغانستان د امنیت او بسوله کې بیا د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفان وی چې د راتلونکي پنځشنبه پر ورځ به د انتخاباتي اعتراف موجودیت اعلان کړي چې اکثر سیاسي ډلې به تر چتر لاندې فعالیت کوي. پروانه خبری مجله کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو. په سوریه کې د روان حالاتو په اړه وروستی حال اورئ، او دا هم اورئ چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي نن چهارشنبه نیپال ته روانېږي.
بوتان مو درمخ په ډېر ګول وګټل دي. سریلانکا سره دوه درې وار چې مخه مخ شوي ده، درمخ بازیان کې ځینې ګټلې مو ده، انشاءالله بیا به ځینې وګټو.
دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی چې د یو جکپوړي هیئت په ملګرتیا پاکستان ته تللی و، د سه شنبې په ورځ بیرته وطن ته ستون شو. افغان حکومت دا سفر ګټور وبله او په افغانستان کې د سولې عملی او امنیتي مسایل د خبرو د هغه ایجنډا په سر کې و چې د ولسمشر کرزی او پاکستاني مشرانو ترمنځ مطرح شوې دي. د جمهور رئیس کرزی او پاکستاني مشرانو د خبرو په اړه به د جرمني د خبري رسولو اژانس رپورت له جانقا الکوزی وورو.
د پاکستان جګپوړو مشرانو جمهور رئیس حامد کرزی ته وعده ورکړه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هلو ځلو ملاتړ کوي. د جرمني دی پی ا اژانس د چارواکو په حواله لیکي جمهور رئیس کرزی د سه شنبې په ورځ اسلام آباد ته د خپل سفر په دوهمې ورځ په مشخص ډول په دې اړه چې پاکستان څنګه کولای شي د افغانستان د سولې عملي کې مرسته وکړي له پاکستاني مشرانو سره خبرې وکړي. جمهور رئیس کرزی د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره د کتنې پر مهال له هغه څخه وغوښتل چې طالبان وهڅوي له افغان حکومت سره په مستقیمو خبرو کې ګډون وکړي. دا عملیه پټه بدلېدلې ده. د افغانستان جمهوري ریاست په یوې خبرپاڼه کې ویلي جمهور رئیس کرزی له پاکستاني مشرانو سره په دوستانه فضا کې خبرې وکړې او بحثونه یې په افغانستان کې د سولې پر عملي امنیتي مسلو د سولې د عالي شورا وسلوالو مخالفانو ترمنځ په مذاکرې څرخېدل. دی پی اژانس لیکي یو مقام چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خبرې اغیزناکې وي او د مثبتو پایلو هیلې زیاتې دي. راپور وایي د پاکستان د پوځ لوی درسیز اشفاق خیانی هم د نواز شریف او جمهور رئیس کرزی د کتنې پر مهال حاضر و. دواړو نواز شریف او خیانی ژمنه وکړه چې پاکستان به د افغانستان په وسلوالو مخالفانو کې له خپل نفوذ نه په کار اخیستنې سره هغوی وهڅوي چې له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني. د افغانستان د جمهور ریاست په خبر پاڼه کې ویل شوی جمهور رئیس کرزی د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. نواز شریف د جمهور رئیس کرزی بلنه ومنله او وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته سفر وکړي.
له پاکستاني مقاماتو سره مو د افغان ولسمشر او د افغانستان د عالی شورا د سولې د عالی شورا د پلاوی د خبرو اترو په اړه رپورت وورېده. په عین حال کې ځینې سیاسي کتونکي وایي چې پاکستان ژمنې به تر هغې پورې په رښتینی رول وانخیستل شي تر څو چې عملي اقدامات د دې هیواد لخوا ترسترګو شوي نه وي. جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
دیم دی بیا بکرم پر دبشای والم یا پر دلاس والم
او بند نورو مر دوکوماتی خواهش نورو چیز مر دو بو بند بس پر دست
ازادی راڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینز چپا د افغان حکومت یو شمیر سیاسي مخالفانو وایي چې راتلونکي پنځشنبه په ورځ به د یو انتخاباتي ائتلاف موجودیت اعلان کړي چې اکثر سیاسي ډلې به تر چتر لاندې فعالیت کوي. همدې هدف ته د رسیدو لپاره په کابل کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غونډه هم جوړ شوې چې ځینو حکومت پلو سیاسي سیرو هم پکې برخه درلوده. له دې یو شپه وړاندې هم ورته غونډه په کابل کې د جمعش د ګوند مشر جنرال دوستم په کور کې جوړه شوې. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت سیاسي مخالفین وایي چې د دې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو هدف د یو واحد کاندید په اړه پریکړه او د شفافه او عادلانه انتخاباتو ترسره کول دي. د ملي ائتلاف مشر ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې دا نوی انتخاباتي اتحاد به د راتلونکي پنځشنبه په ورځ خپل موجودیت اعلان کړي او هڅه به وکړي چې د هیواد اکثره سیاسي ډلې تر خپل چتر لاندې راولي. ښاغلي عبدالله تېره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې ائتلاف په جوړېدو سره به دوی د راتلونکو انتخاباتو لپاره د یو واحد کاندید او د هغه د مرستیالانو په اړه پریکړه ته ورسیږي.
برای انتقال قدرت مشروعی سیاسی بدیل جز انتخابات سالم وجود نداره.
د مشروع سیاسی قدرت د انتقال لپاره له شفافو انتخاباتو پرته بل لار نشته. همدا لامل دی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره یو لوی ائتلاف هم جوړیږي. تاسو به تر دو راتلونکو ورځو پورې د دې ائتلاف د مجلس شاهدان یې. په دې کې به د کاندید مرستیالانو نورو اړوندو مسایلو او د دې ائتلاف په پراختیا خبرې کیږي.
دغه غونډه د ولسي جرګې د غړي محمد محقق په کور کې جوړه شوې وه چې د بلخ والي عطا محمد نور، د جنبش د ګوند ویان فیض الله زکی، زلمی خلیلزاد، علي احمد جلالی او قیوم کرزی هم پکې برخه اخیستې وه. له دې یوه شپه وړاندې ورته غونډه په کابل کې د جنبش ګوند د مشر جنرال عبدالرشید دوستم په کور کې جوړه شوې وه چې هدف یې د همدې انتخاباتي ائتلاف د جوړېدو په اړه سلا مشوره وه. د وحدت ګوند مشر او د ولسي جرګې غړي محمد محقق وویل چې دوی په دې ائتلاف کې حکومت پلوه سیاسي څیرو ته هم د ګډون بلنه ورکړې، خو ښاغلي محقق وویل تر اوسه څرګنده نه ده چې حکومت پلوه سیاسي څیرې به له دوی سره توافق ته ورسیږي او که نه.
تیمی که اینجا آمده بودن آقای دکتر خلیلزاد و آقای احمد جلالی و قیم خان کرزی،
هاغا تیم چی دلت راغلی و هاغا که زلمه خلیلزاد، علی احمد جلالی او قیوم کرزی شامل و دوی هم یو دو استازی تاکی او خبری پریکیگی. که چیر موافقه وشوه دوی هم پدی اتلاف کی شاملیگی او کنه دوی وای چې دیموکراسي ده، انتخابات آزاد دي، نو هر څوک او هر ډله کولای شي چې د انتخاباتو لپاره خپل کاندید معرفي کړي.
په غونډه کې د جمعیت ګوند یو برجسته غړي او د بلخ والي عطا محمد نور وویل چې له نورو سیاسي ډلو سره به دوی خبرې دوام ولري او هڅه به وکړي چې له هغوی سره موافقې ته ورسیږي. دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر حامد کرزي پلویان د افغان حکومت د سیاسي مخالفینو په انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي. د دوی لخوا دغه ګډې هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې ولسمشر حامد کرزي د انتخاباتو لپاره د ملي اجماع د جوړېدو خبره کړې وه. کارپوهان هم دغه هڅې د ملي اجماع لپاره یوه وسیله بولي، خو وایي امکان نه لري چې حکومت پلوه سیاسي ډلې دې د حکومت له سیاسي مخالفینو سره د یو کاندید د ټاکلو په اړه پریکړې ته ورسیږي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بیطرفه مؤسقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د چینایي پانګوالو یوې ډلې د افغانستان د مسو د کان د کیندلو پر معامله چې څه باندې 3 میلیارد ډالر ارزښت لري د بیا غور غوښتنه کړې ده. د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د اقتصادي ثبات لپاره د کابل د حکومت سترې هیلې له خطر سره مخامخ شوې دي. د قانون وزارت ویلي چې د چین د اوسپنې د زوبولو شرکت ام سی سی او د جیانګشي په نوم د مسو شرکت د نوو شرایطو غوښتنه کړې ده. په نوو شرایطو کې د حکومت د امتیاز حق کمول، د انرژي د تولید دیو بند او د مسو د زوب د کارخانې د پلان لغوه کول او د اورګاډي د پټلې د پلان ځنډول شامل دي. دوستانو، اوه بچي او 15 دقیقې دونکو دي. یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډی سپام وکړئ. تیر شپه د کابل خار په دارالامان سیمه کې یو ځان وژونکي حمله شوی چې یو کس پکې ټپي شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې پولیسو ځان وژونکي وپیژند او په ډزو یې وژلی دی. دا بغلان ولایت په تالاو برفک ولسوالۍ کې دوه تنه تښتول شوي کسان چې یو بهرنی و او یو د برېښنا د وزارت کارکوونکی و خوشي شوي دي. د کابل د نوي ښار د پراختیا ادارې مسؤولان وایي چې د دې ښار د جوړولو د کار د پرمختګ په هدف د خلکو او حکومت یوه ګډه مشورتي شورا جوړه شوې ده. د ګډ امنیت سازمان د افغانستان او تاجکستان د پولې په اوږدو کې د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د انجنونو د تعلیم فعال ملالې یوسفزۍ چې په سوات کې د وسلوالو طالبان لخوا وشتل شو د 2013 میلادي کال د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. د فرانسې جمهور رئیس فرانس اولاند وایي هیواد یې هغو کسانو ته د سزا ورکولو لپاره چمتو دی چې د سوریې پر ملکیانو یې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو مفتشان نن د سوریې پایتخت دمشق ته نږدې له هغې ساحې څخه شواهد راټول کړي چېرته چې پر ملکیانو د کیمیاوي وسلو د برید ادعا شوې ده. د نړۍ ورځپاڼو هم د افغانستان پر حالاتو او د لوی تحولاتو په باب تبصرې خبرې کړې. ځینې مهمې برخې له احمد شیبر څخه اورو.
د لویدیځ یو شمېر ورځپاڼو په خپلو تازه ګڼو کې پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د سفر په اړه لیکنې خبرې کړې دي. بریتانیایي ورځپاڼه فاینانشل ټایمز لیکي حامد کرزي دا هیله لرله چې پاکستان به قانع کړي چې د طالبانو زندانیان خوشي کړي څو په دې ډول طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅول شي. ورسپانه د جناح په انسټیټیوټ کې د رضا رومي په نوم د یو څېړونکي په وینا لیکي د افغانستان او پاکستان حکومتونه د خپلو خلکو تر فشار لاندې دي څو د سولې په برخه کې اغیزمن او عملي ګامونه واخلي. بل بریتانیا وایي ورسپانه ډیلی ټلیګراف بیا د سولې په اړه په خپلې مقالې کې لیکي د سولې په اړه چې د ستړیا نقشو د افغانستان ولسمشر اړیست چې پاکستان تلاش وغځوي څو په دې برخه کې مرسته ترلاسه کړي. د ټلګراف ورځپاڼه بیا وړاندې لیکي د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له خبرو داسې څرګندېږي شي چې په قطر کې په هغه ځای کې چې طالبانو دفتر پرانیست نور د سولې د هڅو راتلونکي روښانه نشکاري. د لویدیز یو بل ورځپاڼه وال سټریټ جرنال بیا لیکي د افغانستان د ولسمشر هیله د پاکستان له سفره تر حده زیاته وه. ورسپانه د یو ډیپلوماټ په وینا لیکي د دغه غوښتنو پر ځای کول شایي د پاکستان د حکومت په واسه کې نوي ځکه چې طالبان تر ډیره د پاکستان له پوځي استخباراتو سره ارتباط لري او بلې خوا هغوی تر دې دمه د افغانستان له حکومت سره د خبرو لپاره چمتووالی نه دی شولی او برعکس غواړي چې مخامخ له متحد ایالاتونو سره د سولې خبري وکړي. د لندن ټایمز ورسپانه بیا یو بل موضوع څېړلې ده. د خبرسپانه لیکي د افغانستان د امن نظم پولیس د اداري فساد له امله له سقوط سره مخامخ دي. د ورسپانه په باور په داسې وخت کې چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلو ته تیاری نیسي د امن نظم پولیس چې د امنیتي څانګو یو برخه ده ستونزې لري. د ټایمز په نظر یو اساسي ستونزه ده چې د اوس نړیوال مرستندویان د افغانستان پر پولیسو او پوځیانو هر کال 4 میلیارد ډالر لګوي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولای چې د امن نظم له پولیسو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. بلورته د ټایمز په وینا په دغه ځواکونو کې د اداري فساد موجودیت هم رسندویان مایوس کړی دي نو شاید تر راتلونکو څو میاشتو پورې د امن نظم پولیس له فعالیت وغورځي.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پراختیا ادارې یو اس آی ډی په مالی مرسته لسګونو خوځته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شوې. د خځې د سې شنبې پر ورځ د ظرفیت جوړونې کاري شول او خوځته د سوداګریزو فرصتونو برابرول په اړه له یو لسورځني کورس څخه فارغ شول. فارغ شوی کسان خوښي څرګندوي چې د سوداګرۍ په برخه کې له خو تجربو څخه برخمن شوي او په راتلونکي بترې ګټه واخلي. ناجي صاحب په ریپورت لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیا ادارې یو سیټ چارواکي ژمنه کوي چې د خزو د کاري ظرفیتونو د لوړولو او هغوی ته د سوداګرۍ د زده کړو په برخو کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. په همدې اړه د خزو چارو وزارت د اتصالاتو مخابراتي شبکې لخوا د یو اس آی ډی په مالی مرسته یو پروژه دوام لري چې د سې شنبې په ورځ 115 کسانو ته د فراغت سندونه ورکړل. په کابل کې د یو سیټ اداره یوی چارواکی چی ڈی ڈیل وویل چی دا اداره با پا اوگد محل توگا دا خزو دا ظرفیت لولوانی پا برخه کی خپل مرستو تا دوام ورکلی. یو سید لطیرو دولسو کلونو رهیسی دا اقتصادی پراختیا پا برخه کی همکارو او جمانه کهو چی خپلو همکاریو تا پا دوام ورکو. دا افغانستان خزی پا تیرو لسو کلونو که دا جوان پا بیلابیل برخو که دیر لسراولنی لری. دا مثال پا دول خوانه، صحت او نور بیلابیل برخی. اقتصادی پراختیا و دی هدف تا دا رسیدو لپاره دا خزو لهمکاری و پرات ممکن نده. د دوی په وینا دغه پروګرام به د لسو میاشتو لپاره په کابل کې دوام وکړي او 1500 ښځې به په بیلابیلو برخو کې زده کړې ترلاسه کړي. د دې پروګرام له مخې به ښځو ته د کار پیدا کولو، حقونو او سوداګرۍ په برخه کې زده کړې ورکړل شي. د اتصالاتو مخابراتي شرکت د مسؤلینو په وینا له دغو 1500 ښځو څخه چې په یو کال کې به وروزل شي شاوخوا 1000 تنو ته به یې وظیفې ورکړي. د یاد ښوونیز پروګرام اکثره ګډونوالي له 12 ټولګي څخه فارغان دي چې له دې پروګرام څخه خوښي څرګندوي.
زمانو مینا صفاده په دې سورځ کې څنګه ترنینګ ولید په دې برخه کې منګه زیاتره تجارت درسونه ولولو او هم د ایمواله په اړه کې ډیر زیات معلومات منګه حاصل کړې دي. اوس کولای شم چې ان شاء الله کچره اقتصادي مالی می لکښ لوړ شو کولای شم چې یو ځانته یو راکې تجارت شروع کړم. دې ښه ډیر زیات خوشاله یم او راضی یم. خو زه غواړم چې نور هم داسې کارونه ادامه ولري او د خزو په اړه کې ډیر زیات پروګرامونه سرته ورسیږي.
الله الرحمن الرحیم. منیشه حبیبی سم یکی از فارغان ام حواله. ما از ترنگ بسیار خوش هستیم به خاطر که بر ما در ظرف دو هفته درس دادن که به اندازه ما چیزایی را یاد گرفتیم و اولین ترنینگ بود که ما در مورد تجارت همراه ما بس جرش تمامش سر تجارت بود.
افغان خزو ته د سوداګری په برخه کې د دوی د ظرفیت لوړونې په اړه دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د محل خزینه سوداګری له شمیر ستونزو شکایت کوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نیپال ته روان شو. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم به د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې چې دا ځل د نیپال په قربتوب کېږي په خپل ګروپ کې له بوټان، سریلانکا او مالدیف سره سیالي وکړي. له دې سفر یو ورځ مخکې د افغانستان د فوټبال هر یو ملي لوبغاړي ته حکومت لخوا 1,00,000 افغانۍ هم ورکړ شوي دي. صفي الله ستنګزی په رپورټ لري.
د جنوبی آسیا په فوټبال سیالیو کې چې افغانستان تر ټولو مخکې هم دی، دا ځل افغان ټیم له بوتان، مالدیف او سریلانکا سره لوبې کوي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي وایي چې د دې لوبو لپاره ښه چمتووالی لري او هیله من دي چې دا ځل د جنوبی آسیا اتلولي افغانستان ته راوړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي یوسف مشرقي او حمیدالله یوسفزی په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
زموږ په ګروپ کې راوتلای شو. بوتان مو درمخ په ډېر ګول وګټل دي. سریلانکا سره دوه درې وار چې مخامخ شوی درمخ بازیان ځینې ګټلې مو ده. انشاءالله بیا به ځینې وګټو. که مالدیو سره مو لا نه ده کړی، هغه وایي زورول چم دي. انشاءالله د هغو سره به ډېر کوشش وکړو. د دې مسابقه کې مونږ آمادګي لرو. زمونږ نور هلکان چې د امریکا او اروپا کې چې اوسېږي، که هغوی راشي انشاءالله دې هلکان سره یو ځای یو دوه درې ورځې مسابقه پریکټس به وکړو. بیا به له خیر سره خلکو ته انشاءالله چې وعده ورکوو چې مونږ ګټو له خیره.
د افغانستان د فوټبال ملي روزونکي یوسف کارګر هم د دې سیالیو لپاره له پوره چمتووالي خبر ورکړ او وی ویل چې د پاکستان په وړاندې د څو ورځې مخکې بریا د ټولو لوبغاړو روحیه پیاوړي کړې ده.
خود همي بازی تیم مقابل پاکستان یکی از بازی های تدارکاتی آمادگی بر
له پاکستان سره زموږ لوبه د جنوبی آسیا سیالیو لپاره یو تدارکاتي مسابقه و. مونږ له دې مخکې چې له پاکستان سره سیالي وکړو، د یوې اونۍ لپاره مو له هغو لوبغاړو سره یو ځای چې له امریکا او اروپا راغلي وو ښه تمرین وکړ او خپل ټیم له هر پلوه دې ته چمتو کړ چې په جنوبی آسیا کې ښه لوبې وکړي. هیله من یو چې د نیپال سیالیو یو ښه لاسته راوړنه ولرو.
د
افغانستان د فوټبال ملي لوبغاړي به د سپتمبر میاشتې په دویمه نیټه خپل لومړۍ لوبه له بوتان، دویمه لوبه پر څلورم تاریخ له مالدیف او درېمه لوبه هم په شپږمه نیټه له سریلانکا سره وکړي. که چیرې له دې ګروپي دور څخه بریالی ووځي، نو نیمه پای لوبې او پای لوبې ته به لار پیدا کړي. مخکې له دې چې افغان لوبغاړي د چهارشنبې په سهار مهال نیپال ته روان شي، د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا هر یو ملي لوبغاړي ته 1,00,000 افغانۍ مرسته هم شوې ده. دا مرسته د سې شنبې په ورځ په یوې غونډه کې د جمهوري ریاست د استازي احسان طاهري لخوا لوبغاړو ته ورکړل شوه چې د ځینو د خوښۍ لامل هم شوه. خو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم روزونکي ښاغلي کارګر بیا وویل دا لومړی ځل دی چې د فوټبال له ملي لوبغاړو سره داسې مرسته کیږي. خو تېرو ژمنو او وعدو ته په کتو کومې 100,000 افغانۍ چې هر یو لوبغاړي ته ورکړل شوي هیڅ کوم درد یې نشي دوا کولی. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې پر ملکیانو باندې د کیمیاوي وسلې د استعمال له شواهدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو د سوریې د رژیم پر هدفونو باندې د حملو ګواښونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر وایي که جمهور رئیس اوباما امر وکړي نو د دوی پاوس پر سوریې د حملې لپاره چمتو دي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له جنا قال کوزي ورو.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولان وایي فرانسه چمتو ده هغو کسانو ته سزا ورکړي چې د سوریې پر ملکیانو کې کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. اولان د سې شنبې په ورځ په پاریس کې وویل په سوریه کې کورنۍ جګړه د نړۍ سولې ته ګواښ دی او د سوریې مخالفانو ته یې د پوځي مرستو د زیاتولو غږ وکړ. له اولان مخکې د امریکا دفاع وزیر چک هیګل ویلي و که چیرې جمهور رئیس باراک اوباما پر سوریه باندې د حملې امر وکړي د امریکا پوځي ځواکونه سمدستي عمل ته چمتو دي. سپینې ماڼۍ د سې شنبې په ورځ وویل په کوم انتخاب چې متحده ایالات غور کوي هغه په سوریه کې د رژیم د بدلون په اړه نه دی. د انګلستان پارلمان به د پنج شنبې په ورځ د سوریې کړکیچ ته د ځواب ویلو پر مسلې رای ورکړي. د انګلستان صدر اعظم ډیوډ کامرون د سې شنبې په ورځ وویل نړۍ باید په سوریه کې د کیمیاوي وسلو له استعمال وروسته بې تفاوته پاتې نه شي. کامرون زیاته کړه چې د سوریې پر وړاندې د عمل پریکړه نه ده شوې. لکه چې مې مخکې وویل تر اوسه هیڅ پریکړه نه ده شوې. هره پریکړه باید چې مناسبه وي باید قانوني وي. په خاص ډول باید د کیمیاوي وسلو د استعمال د مخنیوي په اړه وي. ما د پارلمان غونډه غوښتې تر څو په دې مسلې سم بحث وشي او حکومت وکړی شي د پارلمان نظرونه واوري. هو زه دا اراده لرم چې مسله پارلمان ته وړاندې کړم او د پارلمان وکیلان به ورباندې رای ورکړي. روسیې د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړ چې په سوریه کې پوځي مداخله ممکن له مصیبته ډک عواقب ولري. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمتری روګوزین وویل د اسلامي نړۍ پر وړاندې د لویدیځ کړنې داسې دي لکه د یوې بیزو په لاس کې چې لاسي بم وي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د کیمیاوي وسلو پلټونکې ډلې د امنیتي دلایلو له امله هغو سیمو ته خپل سفر وځنډاوه چې د کیمیاوي وسلو د استعمال ادعا شوې ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید معالم وویل شک لري چې د امریکا په څیر یو هیواد به په سوریه کې د القاعده او النصره ډلو په ګټه حمله وکړي او که داسې نه وي د سپتمبر د 12 نیټې وروسته د دې هیواد ټول کارونه او ادعاوې به له منځه لاړې شي. معالم د بهرنۍ حملې په مقابل کې د دفاع خبره هم وکړه. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم زیاته کړه هیڅ هیواد به د خپلو خلکو پر ضد د ډلې ایزې ورانۍ وسایل استعمال نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو چارواکي وایي د سوریې پوځ کیمیاوي وسله استعمال کړي. ما د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره په خبرو کې دا مسله رد کړه. زه وایم په نړۍ کې به هیڅ داسې هیواد نه وي چې د خپلو خلکو پر ضد ورانوونکي وسله استعمال کړي. زه له هغو کسانو چې زموږ پر پوځ تور لګوي غواړم داسې شواهد دي وښیي چې موږ کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. د عربي اتحاد ویان ناصف هاتی د سې شنبې په ورځ د سوریې پوځ د کیمیاوي وسلو پر استعمال تورن کړل او ویل
تحمیل النظام السوري
موږ د کیمیاوي وسلو پوره پړه د سوریې پر رژیم اچو او غواړو چې د دې جنایت ټول عاملان دې د نړیوالو جنګي جرمونو په محکمې کې محاکمه شي. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر چک هیګل وایي دا بیخي څرګنده ده چې د سوریې رژیم کیمیاوي وسله استعمال کړې ده. دی وایي زموږ استخبارات به دې نتیجې ته ورسیږي چې یاغیانو کیمیاوي وسله نه ده استعمال کړې.
د ژوند رنګونه
تاسو خپل ځان روپیژنې؟
زه منم حمید الله دی او د لوګر ولایت اوسیدونکی یم.
تاسو څه پلورې دکان کې کوم ډول کلی دی؟
مونږ سره خو سره پنجابي دی، پنجابي هغه کار کوو.
پروشاته څنګه دي؟ څنګه خلک خوښي؟
پسله رحم دی او گزاره روانه ده.
دا پنجابي خو زیاتره هندي او پاکستاني کلی دي. تاسو له کوم ځای راوړدوی؟ له کوم ځای راوړی؟
دا مونږ سره په پاکستاني مال کارو، لکه هغه انډیا ول نه کارو، ټول پاکستاني دي.
خلک به کوم ډیر خوښي، پاکستاني که هندي؟
نه نه، پاکستاني ډیر خوښي دي. د لکه مترانه چې دا پوره یې کنه انډیا ول کم راځي، نو په دوه وجه پاکستاني خلک ډیر خوښي.
تاسو ورته ګنده هم کنه؟ تنه
نه، بس داسې پیس خرڅو، سوټ خرڅو، لکه ګندو نه ګندلو اغنه کوم.
زیاتره کوم رنگونه زیات خوښي؟
دا شین رنگ زمستون خیال ډیر چلیږي او شین رنگ ډیر خوښي
دی. یو پنجابي کالج بای بم سمري
رمون سره یې لکه 200 روپونه والا، لکه 15000 شپږ روپو پورې لکه دی. ها سوټی راس
سره
لته وختم خپل دغه کاروبار شروع کړی چې پنجابی خرڅوي یا دکانداری کوي
دا خو څنګه یو نیم کال تقریبا شو چې دا کار کوم او پنجابی روزګار
لته په خام څه کار باندې
لکه سټوډنټ او تعلیم مو
په کومه برخه کې تعلیم کړی
ته کوم ماي مې پښتو کړی دی پښتو کې ماستر کړی
اې د سه کوم رسمي دفتر کې هم کار کوي کنه یوازې آزاد
نه نه بس سره خپل روزګار کوو ساغ نور نه کول سره د خپل روزګار رسمي سنا کوو د خپل روزګار کوو بس آزاد
څنګه په آزاد کار کې تر رسمي کار ګټه ډیره ده صدا کار کوي کنه
یره خپل روزګار خې کنه لکه غوي وای تعلیم وزیر ماش نه جوړه کنه نو د خپل روزګار خې خپل لکه